السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست وخت په کابل کې دوی به جسوي د ازادي رادیو د اونیس پروگرام ازادي په چپو کې وخت را رسیدلې دی. دا پروگرام احمد تکل او ظریف نظر وړاندې کوي او د پروگرام موضوع د بین الافغاني خبرو مفهوم څه دی. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې د امریکایي او طالب پلاوو ترمنځ د سولې روانې خبرې اتیا په سلو کې توافق ته نږدې سوي دي. د افغانستان او وست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې لوبه نن پیلیږي. په څو شیبو کې او ټاس وست انډیز ګټلی دی، لومړی بیټنګ هم دا هیواد کوي. او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وای پاکستان ته د دریو کلونو لپاره د شپږ میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. بشپړه خبرونه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ د سولې روانې خبرې اتیا په سلو کې توافق ته نږدې سوي دي. سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل هغه مواد چې پاتې دي اختلاف نه، بلکې اوږده بحثونه دي چې کېږي ښې پایلې به ترلاسه سي. په دوحه کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي وو چې سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو ځینې مسئلې لا پاتې دي چې باید ورباندې نتیجې ته ورسیږي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو ښایي په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی و، سره له دې چې د په تېرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاو خبرې کړي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په ملي تدارکاتو کې به د ښځو د اتحادیو تولیداتو ته د نارینه و د اتحادیو په پرتله 15% ترجیح ورکړل سي. ولسمشر کندهار ولایت ته د سفر په دوهمه ورځ د دې ولایت له یو شمېر ښځو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې تولیدي اتحادیې دې جوړې کړي. ولسمشر د ښځو د لاسي صنایعو ستونزې د حل په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته ویلي چې له هېواده د باندې دې د افغانستان له ټولو سوداګریزو آتشو سره په د کندهار ولایت د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو خاص واحد جوړ او په دې برخه کې د اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کندهار ولایت له ځینو ښځو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له وست انډیز سره مخامخ کېږي. ټاس وست انډیز ګټلی دی او لومړی بیټنګ همدا هیواد کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل سوې ده. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې، نن هڅه کوي د وست انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. پرون د انګلستان وتوانېد د نیوزیلینډ ته ماتې ورکولو سره نیمې پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په چای ټاس انګلستان ګټلی و او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانېد د 500 ورونو کې د اته لوبغاړو په سودېدو سره 315 منډې وکړې، خو نیوزیلینډ ونه توانېد د ورکول سوي هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځل چې یوازې 168 منډې جوړې کړې وې. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د کاپیسا د امنیه قمنداني مسؤولین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل سوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان سول. د دې ولایت د امنیه قمنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل عملیات تېره شپه پیل سول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سول. د ده په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارده ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره سم پاکستان ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یوه قسط ورکولو پریکړه سوې ده. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دی. او د روسیې دولتي شرکت ګاز پروم وای موافقه کړې چې له ترکمنستان